کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې 12 بجې سوینن د سه شنبه ورځ د هوت د میاشتې 28مه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19مه نیټه ده. د خپرونه به تر یوې بجې پورې وي. د خبرونې په ترڅ کې تاسو افغانستان او سیمه پر حالاتو د وروستیو خبرونو تفصیل اوریدلی سئ. په دې خبرونه کې به وروسته واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي امنیت د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار سره روابط پرې کړي اعلان کړي دي. د رپورټونو جزئیات وروسته درته وایو. اول به رضوان مراد خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرانیانو او نورو اهدافو حمله وکړي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. او د هالند پولیسو د ډزو له پرونې پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د روانې میاشتې له نیمې وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې دا راز راغلي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او د نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بېلابېلو هدفونو حملې وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنه یې کړې ده. د بلخ امنیتي مقاماتو په مرکز مزار شریف کې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منسوبین
قلوردو د 209 شاهین قلوردو ټول منسوبین د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمرل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د نوروز او ګلسرخ میله ګډوډه کړي. د نوي کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قمندان اکرم سامی وسلوالو د بلخ د نوي امنی قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې دوه پولیس وژلې دي او یو یې ټپي کړی دی. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په مرکز پلخمري کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو د سپرلۍ پر موټر ماین وچاودېد. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ملکي وګړو پر یو موټر هم د ماین چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د هالند پولیسو د ډزو له پرونې پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړی او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونې پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دي ویل شوي. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبه په ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونې پیښه کې درې کسان وشل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیسو پرون وویل چې له پیښې وروسته یو مشکوک 10 کلن کس نیولی دی. په هالند کې د پرونی وسلوال برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. تر دې پیښې وروسته په دې ښار کې ښوونځي تړل شوي او په هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلینډ کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان ووژل شول او له 40 زیات زخمیان شول. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر راوتلو سیلابونو کې د څپاسه 0 کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 40 کسانو وژل کېدل تایید شوي خو ویره ده چې د څپاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین بللی وژل شوي وي. له 4 ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمه تیزو بادونو او ورښتونو سخته وځپله. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې طبیعي پیښې لږ تر لږه 98 کسان وژلي دي. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست پاتریک شنهان سره د سوریې په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې څرګندونې کولې پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس دی. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناټو په بودیجه کې زیاته ونډه واخلي.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپا چارواکو ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کوي. ولی د دې مسلې جزئیات په خبرونه کې درته لرو. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځ پانو ته کتنه کوو چې په کابل کې پر کومو مهمو مسلو باندې تبصرې شوې دي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسلو کې په دې اړه اوریه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ترکیه ادا کړي چې له ایران سره په ګډه یې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. په دې اړه نړیوال عکس العملونه څه دي او دا لانجه څه سوې ده. په دې خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو
سنین مختلفی هست دیگه که گوشتبدیدار سبب میشه اکثرا در
د هغو اوریدونکو لپاره مخصوصا چې د غوږونو بیماری لري د دغه پروګرام اوریدل مه هیروئ. د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ. د خبرونې اول مطلب مو پر دې دی چې ځینې رسنیو د امریکا د حکومت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په حواله ویلي دي چې د امریکا متحدو ایالاتو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کړي دي. حمدالله محیب تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کنفرانس کې راڅرګند شو. په دغه خبري کنفرانس کې سخت انتقادونه وکړل چې ډېر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کار ته متوجه ول. دې مسلې د واشنگتن کې د رپورټونو پر اساس چارواکي په قهر کړی دي او دا چې څه ډول عکس العملونه تازه راغلي دي اکرام الله اکرام به په ارتباط نور څه زیات وړاندې کړي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ پروانو خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب له توند انتقاد وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. ښاغلي محیب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب زیاته کړ چې خلیلزاد خای دی او موقت حکومت جوړولو هڅه کوي څو دی بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمي وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب وو. سرچینو رويټرز ویلي چې لدی سرګندونو یو ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته ویل چې محب لدی وروسته واشنگتن ته نشیت للی. یو پخوانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت لوج نه غوړي خپل نوم افشا کړی وای هیل غنی ته وویل چې د امریکا ملکی او فوجي چارواکی بلدی وروسته له محب سره په کابل او واشنگتن کې خپل تماسونه بند کړي. د پخوانی چارواکی همدارشان رويټرز خبري اژانس ویل دي چې لدی سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار لری کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپلې غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خغلی سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې دخیل وي. هڅه وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر واخلو خو ونه توانېدو. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه دستي سونه ویل خو زیاته کړه چې د ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړي. د دې شورا ویان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له څرګندونو وروسته ویلي وو چې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی احضار شوی بلکې په دې وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې درلودې. د امریکا په کانګرس کې یوې سرچینې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لدې کولو لپاره پر ولسمشر غني فشار د دې مسلې د حل یوه لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه دستي له څه ویلو ډډه کړې. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د تیرو 15 پړاوونو په خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري، او ځکه په دې خبرو کې له پرمختګ وروسته ولسمشر غني په ګډون افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د ښځو د تعلیم په څیر د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه له دندې وروسته د ملي امنیت د سلاکار په دنده وګمارل شو. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او افغان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړ په رون رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه باید نور هیوادونه خبري اترې ونه کړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او همداراست د دې ضمانت په اړه خبرې شوې چې د افغانستان له قلمرو څخه د نور هیوادونو پر ضد فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. خغلی کاکړ ویلی یوازې افغان حکومت په دې اړه پریکړه کولای شي چې د افغانستان قلمرو باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د اکرام الله اکرام څرګندونه واوریدې. و موریدل په رپورت کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نن ورځې په جریان کې به دوی پر دغه لنجمنه مسله باندې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حمدالله محب د جمعې په ورځ خبرو ته ورغوښتی وو، او هلته یې ورته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څومره د وروستیو څرګندونو څخه ناراضي دی او خوشحاله نه دی. د یو شمیر رپورټونو پر اساس، البته دا چې د امریکا حکومت که له حمدالله محب سره روابط پرې کوي، دا به پر حمدالله محب د هغه پر کار باندې څه اغېز ولري وروسته به جزئیات معلوم سي. خو د واشنگټن اگزامینر یوې لیکوالې په دې مسله باندې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې حتی کېدای سي چې حمدالله محب ته نور د امریکا حکومت د امریکا د سفر ویزه هم ورنه کړي. حمدالله محب امریکایي میرمنه لري، لایلا دامس د میرمن ده، د هغې سره یو زوی او یو لور هم لري. د هغه میرمن مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د اداري هیئت له لوړ پوړو چارواکو څخه وه، او د افغانستان کې د ماشومانو سره د مرستې یوه اداره هم لري. نو دا ټول ډېر پیچلي مسایل دي. د ازادي راډیو په خپرونه کې به یې وروسته جزئیات درته وړاندې کړو، او وبه ګورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا څه وایي، او پر حمدالله محب د امریکا د حکومت روابطو بندېدل به څه ډول عواقب د افغانستان لپاره او د هغه لپاره ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هوتو وشتمه په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ ولمانځل سو. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې سشکال څلرم ژورنالیست هم، یعنی د 2019 میلادي کال د پیل راهیسې څلرم ژورنالیست هم ووژل سو. په خوست کې یو سیمه ایز ژورنالیست وویشتل سو، او د کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت پر دې مسله خواشینی څرګنده کړه. د نړیوالو ادارو او سازمانونو چې د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره کار کوي هم په دې اړه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند څومره د خطر سره مخامخ دی اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې دوی د خبریالانو امنیت ونیسي.
په افغانستان کې د خبريالانو د کار او ژوند پر نازک وضعیت باندې رپورت لرو له هلمند الیاس دایی وړاندې کوي.
دا په خوست کې د وژل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا دپاره په هلمند کې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول شوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرو جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې سا ورکړه. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملونو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې چاودنه وسوله لاغه وروسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر ساحې ته نسم تللی، خبر رپورټ نسم جوړولی، یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی. ځان دا احساسوم چې د باندې زه هغه نه یم، ساتل شوی نه یم، یعنی زما خوندیتوب نه دی شوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د جبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو، یعنی په شزره باندې کار نسو کولی، په شزره باندې سایت نسو راوتلی. یو ډول تشویش را سره دی چې هغه دا تشویش دی چې ممکن موږ هم د دغسې یوې خونړۍ پیښې قرباني سو.
نثار احمد احمدي ته د تېرې اونۍ سه شنبه په خپل موټر کې مقناطیسي مین ځای په ځای شوی و چې د دوهمې او زیاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر چاودنې وروسته سطحي ټپي سو او د شدر ملینې په خاطر کابل ته انتقال سو.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د ترکیې هیواد له خصوصي هوایي شرکت سره د افغاني صادراتو د انتقال لپاره هوکړه کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه اجرایوي مشر خلیل احمد یارمند نن ازادي راډیو ته وویل له ترکیش ایرلاین هوایي شرکت سره هوکړه رسیدلې او ډیر ژر به له هرات ولایت نه استانبول ته افغاني محصولات او محمولې صادري کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه له هرات ولایت نه یوازې یوه محموله هندوستان ته د هوایی دهلیزونو له لارې صادر شوې، خو له ترکیې سره دغه هوکړه به د افغاني محصولاتو د صادراتو د کچې په لوړېدو کې لا اغېزمنه تمامه شي. د تخار ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې څوار لس کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د تخار ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه چې په مجموعي ډول 1440 کیلومتر اوږدوالی لري، 10,153 هکتاره ځمکه به خړوب کړي. د ښاغلي مهربان په خبره د دغه کانالونو په فعالیت سره به د تخار ولایت د کرنې چارې منظمې او کرنیز محصولات به هم د پخوا په پرتله زیات شي. دای وای په دې سره به د کاروانګرو اقتصاد هم ښه شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,650 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري ویزه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 50 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
روسه په دې خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د غوژنو پر مختلفو ناروغیو باندې خبرې سوي دي، نو که تاسو علاقه لري د پروګرام تر پای را سره اوسې وسو نړیواله مسله راخلو. د ترکیه حکومت بیا ادعا کړې چې له ایران سره پر ګډه پوله یې د کورد بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. د ایران یوې رسنۍ د دې هیواد د پوځ په حواله دا خبره رد کړې ده چې ترکیه وایي چې د کوردانو پر ضد عملیات کړي دي. نوریاس نوري دا مسئله څېړلې ده. نوري صاحب، تاسو خو په دې اړه چې کوم راپورونه کتلي، په دې کې څه ویل سوي دي چې ترکیه د کوردانو بیلتون غوښتونکو په وړاندې د ترسره سویو عملیاتو ادعا څرنګه کړې ده؟
بلې فرشتجان لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوي و. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دی هیله مند دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیې ټی آر ټی تلویزیوني چینل بیا د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیې له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي، خو په میلیونونو کردان د ترکیې، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان هم د ترکیې له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي هغوی سره تړلي دي، اړیکې لري.
نوري صاحب، ایران څنګه کولای سي چې د ترکیې څخه د دغسې یوې معتبرې سرچینې لکه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر د دوی اداره کړي؟ دوی څنګه دا ادارت کړی ده؟
البته دا مسله یو څه حساسه هم ده. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیې سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبره رد کړې ده. د آژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیې پوځ د پی کی کی سخت دریزې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران د وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه وه اخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د یادونې وړ بولو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولیس سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تر وروستي نوموالی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونو حملې کړي دي. د دې ګوند یو شمېر مشران هم په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسلواله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې ډېره شوې ده.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسې زما د همکار نوریاس نوري تحلیل واورید. د خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ او زموږ د نن ورځې ټول مطالب تاسې زموږ پر ویب پاڼه باندې لطفاً وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام ته چې په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، وګورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بېلابېلو مسایلو په اړه مقالې او تبصیرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په هدف مشورې پیل کړې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ له پنځم پړاو خبرو وروسته اوس طالب استازي له خپلو مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګتیا سلام مشورې کوي. په مطلب کې طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي غونډه کې د قطر د تیرې غونډې پر توافقاتو لاسلیکونه کیږي. د مطلب لیکوال ته د قطر د غونډې یو ګډونوال او پخوانی طالب چارواکي مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لا د طالبانو سلا مشورې نهایي شوي نه دي او معلومه نه ده چې په راتلونکي ناسته کې به له حکومتي استازو سره خبرې وکړي که نه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا ولس پور غواړي طالبان نور غواړي تر عنوان لاندې په خپره شوې مقاله کې لیکلي دي چې د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او جګړه پای ته ورسوي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې ولس بین الافغاني خبرې غواړي، طالبانو بیا هم خپلې دواړه پښې په یوه موزه کې ننویستي او د افغان حکومت پر ځای له امریکا، روسانو، عربانو او ایرانیانو سره د سولې خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې پوښتنه شوې چې ولې جګړه د افغان حکومت په وړاندې او د سولې خبرې د امریکا په ګډون له ګاونډیانو سره. سر مقاله لیکونکي همدا پوښتنه ځوابوي او لیکي چې طالبان خپلواک نه دي، د سیمې هیوادونه یې سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته کوي او پر کومه لار چې پاکستان وغواړي بې له فکره په هماغه لار منډې وهي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت اوس بدل شوی، نوی نسل رالوی شوی او پر وطن او خپلو ملي ارزښتونو سر ورکولو ته تیار دي، نو طالبان باید د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او بین الافغاني خبرو ته تیار شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې زورواکي باید مجازات شي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي. داسې راپورونه شته چې په زری او تورو خولرونکو موټرو کې د کابل ښار له یوې سیمې نه بلې ته د وسلو د لیک تر څنګ په همدې موټرو کې قاچاق او اختطافونه هم ترسره کیږي. د سرمقالې د لیکوال په وینا دغه موټر زیاتې په زورواکو او د ملي شورا په غړو پورې تړاو لري. د سرمقالې لیکوال په ولسي جرګه کې د کوچیانو د استازي پروین دورانی قضیې ته په اشاره لیکي اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د میرمن دورانی له قضیې سره څه ډول برخورد کوي. د سرمقالې د لیکوال په خبره میرمن دورانی وړ مورز په کابل ښار کې یو پولیس افسر له دې عمله وهلو چې پولیس غوښتل د هغې موټر تلاشي کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا متحده عربي اماراتو ته د افغان ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې دغه هیواد اوس په یو صادراتي هیواد بدلیدونکی دی. د سرمقالې لیکوال یاد هیواد ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي لحاظ له لاسته راوړنو ډک بللی او لیکلي دي چې د دې سفر په لړ کې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په ډیریدو ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان ټول زعفران اخلي. په سرمقاله کې راغلی دي چې زعفران د مخدره موادو د کښت ځای نشي او اوس د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې عامیږي.
د ازادي راډیو دا اوریدونکو تاسیس موږ ټول خبرونه د ازادي راډیو پر پاڼ باندې کتلای سي او ویدلای سي، د خپل دوستانو سره شریکولای سي. موږ پر ټویټر او پر فیسبوک هم یو او پر انستګرام هم او تاسو د ازادي راډیو پاڼه پیدا کولای سي. په ازادي راډیو کې په ازادي راډیو پر پاڼ باندې لکندار په راپور کې تاسو اوریدلای سي چې په دغه ولایت کې د مطالعې لپاره د ځوانانو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. دغه حرکت اسدالله آشنا پیل کړی دی. دی وایي چې غواړي د کندهار ځوانان وهڅوي چې کتابونه وای. دی وای چې د شار پتم ځایونو، په قهوه ځایونو او نورو مهمو داسې ځایونو کې چې خلک سره راټولېدلی سي د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. دا ډېر جالب مطلب دی. تاسیس موږ پر پاڼه باندې کتلی سي. د نورو مطالبو د کتلو او اورېدلو لپاره هم تاسو کولی سئ چې موږ پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کان
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم وزیر خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه تاسره کماسین. پیغام مې دا غواړم چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته، هغه ته هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کړي او نه ورکوي. ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نه شي کولی او د کور نور پرسونل یې بیل دی او هغه بازار کې کاروبار نه شي کولی، هیڅ قسمه زمینه نشته.
محمد الله خاجن د بادغیس ولایت د غورماش ټول سوالی څخه شکایت مې د اتصالات مخابراتي شرکت بارم چې د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتانه مرسته د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سیم کارتونه بدلو. سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشي کې دی په یو بانا او بل بانا بس پیسې دیو څو روپۍ دی کریډیټ چې موږ وروا شو پیسې هغه نه لاس افغاني خو مخابرات کې دي نه وی افغاني نور هیڅ شبکې سره موږ تماس نه نیولې. خدا بر اورځ به یو افغاني نه موږ غارش نه مخابرات وزارت پر دغه باندې غوړې سي. او السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله السلام علیکم. بعد السلام از زمانه ست او حال ملي دایره څخه دا او خنا دا الکترونیکی تذکری د زر تر په خطی زون او ډیر ډیر سمو کې شروع کی. دا تذکری ډیر مهم دی. تاسو خو به هم وخت لرو مننه. ازادي راډیو زنده باد. دا پیغام به نشو په هله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو دلته څو اوریدونکو ستاسو لمنځه د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راستولې دي. تازه خان سمسور دی په مختلفو مسایلو باندې نظرونه راستولې. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه په پیغام کې لیکلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سره د امریکا د اړیکو پرې کول به هیڅ ډول مشکل جوړ نه کړي. په دې اړه به موږ حتماً په نورو خبرونو کې رپورت لرو چې د دې مسلې عواقب به څه وي او د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نظر لري. یو بل اوریدونکی ګل حبیب حقمل له زابل له قلات لیکلی دی. موږ د افغانستان د پوهنې وزارت څخه غواړو چې په زابل کې د نوي کال تعلیمي کال د شروع کېدو سره په ښوونځیو کې کتابونه ډیر کړي، ځکه دلته کتابونه کم دي. او د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فصل کریم درویش لیکلی دی. خبر پښتونخوا د ورسک ډیم د کابل په سیند باندې چلیږي، باید د افغانستان حکومت د دې اوبو مخه ونیسي. فضل کریم صاحب، د افغانستان حکومت د نړیوالو موافقو او قوانینو پر اساس نسي کولای چې په بل هیواد باندې اوبه په بشپړ ډول بندې کړي. که تاسو غواړئ چې د افغانستان د اوبو د ویش په اړه د قوانینو باندې خبر سي، نو تاسو د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ. هلته د لټون په ځای کې د افغانستان د اوبو ویش ولیکئ. په دې اړه موږ څه وخت د مخه یو ځانګړی رپورټ درلود، هغه رپورټ پیدا کړئ، ویلولی او وګورئ چې افغانستان ولې نسي کولای چې په نورو هیوادونو باندې اوبه بندې کړي. اوس به ورسو رضوان مراد ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی دی چې ښایي د دولت وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړي درجه احضارات نیولې دي. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړ او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونی پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دی ویل شوي. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله پر اوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وشل کېدو ویره ده. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له ناټو سره وفاداري باید بې شرطه وي.
په پات وخت کې تر یوې بجې پورې روغتیا پروګرام درته وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې د غوږونو پر بیماری باندې، د غوږونو پر مختلفو مشکلاتو باندې چې تاسو سره مخامخ کېدلی سي یا ستاسو کوچنیان سره مخامخ کېدلی سي خبرې سوي دي. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ په مستقیم ډول خپور سوی یا لایو. په دغه خپرونه کې یې له سره تکرارو، نو تاسو ټلیفونونه مره کوئ، پروګرام واورئ او هیله ده چې ستاسو لپاره جالب وي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت به میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با مشکلات گوش دردی، البته گوش و گلو، یک جا صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد لطیف باهر، ترینر متخصص گوش و گلو، در این برنامه مهمان ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگوین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در رابطه با گوش دردی یک معلومات مختصر بدین، بعد از سوالای دیگر هم مطرح می.
تشکر از دعوتتون. اول سلام عرض میکنم خدمت شما کارمندان بخش تکنیکی، عزیزای شنونده که همین لحظه صدای ما را میشنوند، آرزوی سعادتمندی شما دارم. در قسمت از این که گوش دردی چی علتهایی را داره، سنین مختلفی هست که گوش دردی را سبب میشه. اکثرا در سنین پایین تر طفلکای شیرخور زمانی که شیر مادر می مکن، صورت به اصطلاح شیردهی نزد طفل او باید در نظر گرفته شود. سر مریض به وضعیتی باید قرار داده شود که سر طفل بلندتر باشه. مادر زمانی که شیر بر طفلش میته، قسم شیر داده شود که بینی طفل بند نشه. که اینمی ها عامل گوشدردی های بدون میکروب میشه. زمانی که تغذیه اگر درست صورت نگیره، میشه از این طریق مجرای کانال گوش، قسمی که در گزارش هم ارائه شده بود، لوله هوایی است که گوش میانی را هوا میته و هوایش تنظیم میکنه و چیزایی که در داخل گوش تراکم بکنه و زوره میشه که تخلیه بکنه در بلعوم و یایی که در حلق ما شما. زمانی که میکروب از این طریق انتقال میکنه در گوش میانی، اونجا التهاب به وجود می ورم پیدا میکنه. رگکایی که در داخل گوش میانی هست در پوشش از این، زمانی که تورم پیدا کرد، از میان امی جدارای از این آب از این خارج میشه و داخل گوش میانی تراکم میکنه.
بله.
زمانی که این تراکم کرد احساس گرنگی را باز به وجود میاره. در طفلای شیرخور معمولا سرک میزنن طفلکا. بله. تو احساس میشه که
ناراحتی
داره و یقینا اونمون صورت ارائه است که مادر متوجه میسازه که پشتشان بگردن. زمانی که میکروب مداخله میکنه با شدت درد اینجا امیرشته ها نهایات عصبی که در داخل گوش میانی وجود داره این تخریش میشه باعث ایجاد درد میشه. زمانی که درد به وجود آمد طفل ناراحتیش بیشتر میشه، گریه سر میته، مثلا از شیر خوردن ابا میورزه. این حالت هاییست که اکثرا در طفلک های شیر خور است. طفلک های بزرگتر میشه که عاملش ریزش باشه. زمانی که ریزش میکنن مجرای کانال گوش هم التهابی میشه و سبب از این میشه که هوای گوش میانی جذب شوه و اینمی مایات بازم خارج شوه و سبب گرنگی در ساحه گوش میانی و بالاخره باعث ایجاد درد شوه. مطمئنم بزرگ سالا هم همی حالتا را باز میشه که تعقیب بکنن به اصطلاح تجربهش بکنن و یقینا تجربه هم شده.
کدام نوع گوش دردی زیاد خطرناک است؟ مثلا میکروبی شوه؟
خب زمانی که اگر حالت میکروبی دوام میکنه غشای مخاطی به اصطلاح همی پوشش گوش میانی به اصطلاح ورم کدگی می باشه، التهاب زیادتر میشه، چرک تراکم میکنه و این باعث از این میشه که فشار بالای پرده می یک گانه رایی که به اصطلاح از گوش میانی به طرف خارج مجرا وجود داره که به اصطلاح میشه که تخلیه بکنه، گوش میانی با پرده مسدود. زمانی که چرک تراکم میکنه و این چرک ها باعث از این میشه که یک فشار بالای پرده وارد کنه، یک خورندگی به اصطلاح پیدا میکنه و چرک زمانی که تخلیه شد در کانال گوش سرازیر میشه و بالاخره به اصطلاح مریض احساس میکنه که این چرک از گوش ما آمد و به دکتر مراجعه میکنه. اگر اینمی چرک دوام بکنه و یا اینکه تداوی ناقص شوه یا تعلل صورت بگیره در تداویش که اکثرا هم طور شده، این استخوان چکگوی گوش تخریب میکنه و در یک قسمت بالایی کانال میانی گوش و یک قسمت وجود داره که اون قسمت حساس ترینی است که خطرناک ترین ساحه گوش میانی بازیاد میشه، کمی گوش دردیای میکروبی است.
تشکر دکتر صاحب، صحبت خود ادامه میدیم. حال یک شنونده رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، تاسو در دسترس سلامونه دیم.
سلام به شما هم، از کجا به تماس شدین؟
نگرهار نه عبدالرحمن مازما پختنه زاده چی او وقت مثال خیر کوي او بندي سره سوق چې سره باندې ونشي او بل دا چې دا مثال ډاکټر په بامبي په واسطه نه په وو باندې د اخر او باسه آیا وخت ضرر کوي یا نه؟
سوالش نگرفتید؟
بله. خب اصلا بر جواب برادرم عزیز ما بپردازیم که گوش چند قسم چرکارا میتونه داشته باشه. یکی چرک میکروبی است و یکی چرکی است که به اصطلاح موم گوش میگن، در گوش تولید میشه. از نظر ساختمان کانال گوش، این قسمت هایی که مویک های کانال گوش وجود داره، یعنی اینجا غدواتی است که همینطور مواد چرب تولید میکنه. زمانی که مواد چربی اگر نظر به ساختمان میکجی کانال گوش میلانش طرف پرده باشه، میشه که می افرازات اگر مقدارش هم زیاد باشه اون طرف تراکم کرده بره و به اصطلاح خشت فرش میشه، با سبب بندش کانال گوش میشه. اکی چرکای غیر معرضی و یایی که موم گوش هستن. و در قسمت از این که شستن گوش با پیچکاری به اصطلاح شسته میشه، در صورتی که ضرورت باشه چرکای غیر میکروبی معمولا شسته میشه و میتودای مختلفی هم وجود داره که با پنس هم کشیدن میشه. گاگای چرکا به حدی سخت میباشن که با چندین بار شستن هم خارج نمیشه، به اصطلاح پاک نمیشه. در اون حالتا با شیوهای مختلفی جراحی هم هست که از پشت کانال گوش مداخله صورت میگره و باز کشیده میشه. گاهی ضرورت میشه با سکشن، یک قسم عادی به اصطلاح ماشینی است که کش میکنه می چرکه طرف بیرون، به صورتی که چرکان نرم تر باشه باز میشه که با اوی وسیله استفاده شوه و بی‌آزارترین شیوه هم همی هم است. و ای که شستن گوش چقدر آزار سبب میشه؟ این به مهارت دکتر به حالت میکروبی خود کانال گوش ارتباط میگیره که میشه که پرده گوش سراخ باشد و حالت تشخیص درست نشه و شسته شد و این گوش میانی هم متضرر میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم. حمیدالله جان از ولایت لغمان بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
نه دیم مشکل دیگه واقعی لرم آتنه است چیزی که بتدایی کمان اونگه هر جیس فاگوره کران دلالم غد میسه هر ده هست نخیشه دم آدیرم لده در سر برسه که اوی دقا بغیر میره بانیی
سوال نداریم دکتر صاحب.
نه خیر، میشه که خدمت برادر به عرض برسانمی که خارش کانال گوش علتهای از مختلف می باشه. میشه که خود جلد کانال گوش التهابی شده باشه. در بعضی حالتها با مشوره دکتر جلدی هم باز میشه که تداوی شوه. در بعضی حالتها افرازاتی است که در کانال گوش از طریق پرده گوش تراوش میکنه به طرف خارج و این میشه که جدار کانال خارجی گوش همین قسمت جلدیش تخریش بکنه با سبب خارش، سوزش و بعضی حالت ها افرازات آبگین میشه که از کانال گوش باز تراوش کنه بیرون و یا ای که آبلگک ها و یا بخورک های کوچک میشه در قسمت کانال خارجی گوش به وجود بیاید. در این حالت ها یک ضرب المثل بسیار معروف است که میگه زمانی که گوش خارج گرفت با آرنج خاریده شود. آرنج هیچ وقت گوش نمیرسه،
یعنی که
هیچ باید دست زدن نشه و دکتر مراجعه شمه. زمانی که تشخیص وضع میشه تداوی با ساده تر میشه که تشخیص واضح تر. بله دقیقا توجه زیادتر بر تشخیص باید صورت بگیره. زمانی که تشخیص صورت گرفت تداوی ساده تر میشه، میشه بازم مراجعه کنن مشوره شما بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم روی خط است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
شهاب‌الدین از منزلت مندم.
شهاب‌الدین بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگویید.
تشکر، سلامت باشین. از دکتر صاحب من سوال داشتم به باره همین کسایی که سنش تقریبا 20-21 باشه، اینا بعضی وقتی تو میشه که بدون دی گوششان درد نمیکنه، دردم نداشته و پیش از هم درد نداشته، مگر کمی ناشونه‌هاش زیاد میشه، بعضی وقت کم میشه. اگر دکتر صاحب این بار معلومات بده، اگر تداوی میشه باشه که تداوی شود، اگر به این بار معلومات بده
تشکر برادر عزیز. خدمت شما به عرض برسانم شنوایی یکی از وظیفه مهم گوش است. زمانی که شخص ناشنوا میشه یا کم شنو میشه علت از او باید تثبیت شود. علتش یکی معاینات خود گوش است. گوش خارجی دیدن میشه، میشه که افرازات در داخل کانال گوش تراکم کرده باشه. اگر در کانال خارجی گوش تا پرده گوش چیز معضلی وجود نداشته باشه، در او صورت معاینات دیگه است که باید بینی مریض دیده شوه، گلوی مریض دیده شوه.
این ارتباط داره
یقینا یک در یک مثلث مثلا شامل هستن. زمانی که اگر التهاب در داخل بینی و یایی که در گلو وجود داشته باشه اینا تداوی شوه، شیوایی که به اصطلاح مجرای کانال گوش هوا میته او حرکات ها برای مریض فامانده میشه که به این شکل به اصطلاح گوش خود هوا بتن. بعضا دیده شده که بسیاری دوستایی هستن که به دکتر مراجعه میکنن، دکتر وظیفه میته که بینی خود به زور فش نکنن. اکثرا اونا به زور بینی خود میفشنن، سبب از این میشه که فشار بالای کانال گوش زیادتر شوه. در صورتی که این معضلات در این قسمت ها وجود نداشته باشه، میشه که التهاب در گوش میانی وجود داشته باشه. اگر در گوش میانی هم وجود نداشته باشه، گوش داخل متضرر می باشه که مرکز به اصطلاح شنوایی در گوش داخل است. گوش خارجی و گوش میانی به اصطلاح یک معبر است که صدا را انتقال میده برای گوش داخل، در اونجا تشخیص میشه و مرکز روان میشه و بالاخره جوابش گرفته میشه. زمانی که گوش داخل متضرر باشه در این حالت ها باز میشه که معاینات بالخاصه صورت بگیره، گراف گوش گرفته میشه، باز نظر به معاینات گرافیک باز میشه که سر تداویش تصمیم گرفته شود که آیا با تداوی دوایی کنترل میشه و یا ای که کدام پروسیجری پیش اجرا شود یا ای که گوشکی برای مریض داده شود.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خدا با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. دستتار آخونزاده هستم از رسولی بارا من خوب بتمن.
آخونزاده صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحبی هست که یعنی وقتی که بانی گولون نمک در قدم میکنه ایچی فایده هم از طرف دکترها توصیه شده با مردم که نمک در قدم کنه فایده داره، ولی سوال دوم اینه که سرطان گلو و بعضی مردم ها که پیدا میشه که اگه دکتر صاحب روشنی پرتی که مردم چی رقم میتونه که خود رو وقایه کنه از این مرض، ولی هم یک گوشه که این باشه به چی مرضی گرفتار میشه که بازو کار میگه نمیره اگه جواب تخل میره بانی میتونه.
خب تشکر. در قسمت سوال برادر که نمکه و چقدر کمک میکنه، میگه اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن و هم لایق دوست. در هر چیز باید آدم اعتدال در نظر بگیره. اکثرا توصیه به نمک و بر گلو قرقره کردن داده میشه دوستا، به خاطر از این که زودتر گلونشان خوب شوه یک مقدار زیادتر نمک باز استفاده میکنن که خودش باعث تخریش گلو میشه. اندازه یک قاشق چای شوری به اصطلاح آب چشم وری باید شوری داشته باشه. در اون زمانی به شکل یک شوینده است، نه میکروب کش، یعنی سطح به اصطلاح پوشش دیوار گلونه ای پاک میکنه، یعنی افرازاتی که اینجا تراکم میکنه اگر خشک میشه با اینمی شیوه ای میشه که پاک شوه. فقط شیوه معصون بیازار ارزان و در دسترس اکثرا نمی است. و در قسمت سوال دیگه شان که
چی وقت ناشنوا میشن، چی مرحله میرسه که بله. کار میشه گوششان
اصلا بعضی حالت ها وجود داره که گوش میانی زمانی که پرده گوش سراخ میشه شنوایی کمک کمتر میشه. زمانی که گوش داخلی عصبش متاثر باشه در او حالتا شنوایی ها به درجای مختلف باز میشه کم شده بره. بسیاری طفلایی از به شکل ارسی زمانی که تولد میشن اگر پدر یا مادر یا یکی از اقاربشان یعنی این معضله ناشنوایی را داشته باشه،
یعنی ارسی هم هست؟
بله. بسیاری مثلا ازدواجایی هستن که از اقارب خود خصوصا بچه کاکا یا دختر کاکا یا
ازدواج فامیلی،
بله یقینا، یا بعضی حالتها را باز به وجود میاره، او استثناست. زمانی که پدر یا مادر یا که از اقارب شنواییش کمتر می باشه در این حالت ها میشه که یه منتقال بکنه برای طفل به شکل یک حالت مخفی. در بعضی حالت هایی هست که پرده سالم می باشه، مگم زمانی که معاینه میشه پرده سالم است، مگر شنوایی مریض متاثر است که یا حالت هایی است که از اون زمان تولد یا ای که طفل در رحم مادر اون او زمان متاثر میشه که مادر از دوای عجیب و غریب به اصطلاح استفاده میکنه بدون مشوره دکترش، در او حالت ها میشه که طفل متاثر شوه. زمان بعد از تولد اگه این حالت ها باز با وجود میه میشه که گوش داخلی متاثر باشه، او باز به درجه مختلفه بعد از تشخیص و معاینات لازمه اما سر تداویش باز اقدام میشه که چقدر کمک کننده باز میباشه برای
هست. سلامت باشین دکتر صاحب، شنودی دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیک.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت زابل، ولسوالی شاجوی.
ولایت زابل، بفرمایین سوالتانو بگوین.
سوالی ما از محترم دکتر صاحبی است که یعنی یک کوشی رستای ما که است وقتی که ما تلفن یعنی سخنهای تلفنی بسیار بکنیم گوش ما درد میکنه، اگر یک چیز برای ما نشان بده یا بفرمایه که ما چطور کنیم. و دیگر پرسانی ما ایست همین ماشین هایی که است که مردم در گوش می نهد او چطور است، یعنی چیز خوب است یا برای ما زیان میکنه یا نه؟
زمانی که بله خدمتشان به عرض برسانم، زمانی که استفاده از گوشی زیادتر صورت میگیره در این حالت ها نهایات عصبی گوش تخریش میشه، خسته میشه، هرچی از خود اندازه داره. بله. اگر موبایل خودش دو نوع حالتی را باز به وجود میاره که زگنال های صوتی است ولگه موجی برقی است. زمانی که سیگنال های برقی و موجی صوتی هر دوش یک جای بالای گوش به شکل دوامدار به اصطلاح ساعت ها دقایق بیشتر به اصطلاح استفاده میشه و گوش متاثر میشه، در این حالت های دردار باز با وجود میره. خودشان میتونن که از بلندگوی تلفن استفاده بکنن و یا که چون میگن یک گوششان زیادتر متاثر میشه، میشه زیادتر در می گوش گوشی استفاده بکنه که میشه در گوش دیگه استفاده بکنن، مگر میشه کمک دورتر که حداقلش موجی برقی کم شوه است تنو صوت باز بیای برشان، و یه که میشه پیش یک متخصص گوش گلو مراجعه بکنن که معایناتشان پیششان اجرا شوه که علتش در گوش میانیز گوش داخل متاثر است که باز مطابق از او چیزهایی که لازم ببینن دکتر باز برشان توصیه میکنن.
و یک سوال دیگه هم داشتم که ماشینه که در گوش استفاده
میکنه آلی شنوایی اکثرا بنابر تجویز دکتر و نظر به نتایج معاینات گرافیک باز برای مریض داده میشه. زمانی که گوش داخل متاثر می باشه که عصب متاثر میشه، در این حالت ها باز میشه نظر به حالت شنوایی به کدام حد متاثر است نظر به او باز برای مریض گوشکی داده میشه، او نظر به حالتش است. و نمی که مثلا دندان مصنوعی ضرورت میشه برای یک کسی، بنابر ضرورتش است که باز برش توصیه میشه. هر کس طور بنابر امی برداشتای خود باید عمل نکنه که کسی گوشی را گرفت شنوا شد من هم بگیرم. میشه بعضی حالت ها بعد از اونها سخت‌تر تمام شد و دگام گوشی شنواییش خراب بکنه.
و دکتر صاحب قسمه که برادر ما اشاره کرد استفاده از گوشی زیادتر مثلا گوشه، آیا واقعا این سبب کم شنوایی میشه؟ تأثیرات منفی از این چیز چگونه باید از استفاده شد که دوامدار اکثریت مرد
بله.
استفاده میشه؟
خب اکثرا
و مثلا سر طفلا چقدر تأثیر گذاره؟
بله اکثرا در سنین پایانتر گوش میشه گوشکی باز برای مریض داده نشه. صرف در بعضی حالت هایی است که طفل کر مادرزاد باز می باشه، درست که نشنوه کسی یاد نمیگیره، درست تکلم کده نمیتونه. بنابراین در او حالت ها شیوایی است که گوشکی باز برای مریض داده میشه. در بعضی حالت ها باز یک آلی است که در پشت گوش به شکل پروسیجرهای جرایی باز تطبیق میشه کمی موجایی که صدا از بیرون میایه امیر جمع میکنه انتقالش میشه مستقیما برای گوش داخل و آلی شنوایی انتقال میده صدا را به گوش میانی و از او طریق به گوش داخل. اگر اندازه از این نظر به توصیه دکتر درجه که باز برشان توصیه میشه اگر بیش از حد باز باشه در یالت ها مصب خسته میشه متاثر میشه شنوایی خراب میشه. در بعض یالت هایی است که شنوایی زمانی متاثر میشه که یک مجلس میباشه ضرورت میباشه باید گوشکی باز استفاده بکنن، از اونجا هم که باز میباین بیرون در خانه هیچ ضرورتی نیست که مثلا گوشی استفاده بکنن، در این حالت ها هم باز استفاده گوشی متاثر میسازه. در بعضی حالت ها هست اقارب اکثر هم کوشش میکنند که نزدیک گوش امی کسی که متاثر از گوشش با صدای بلند باش حرف بزنن، امی خود زی باعث از این میشه که گوش میانی دیگه متضرر شوه. به اون مناسبت از این حالت ها باید اکثر هم جلوگیری شوه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه را میگیریم. بله
و علیک السلام خورجان اسکریم هستین؟
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
لغمان نفگین سردار فارسی مسمنه از خورجان مدرسه که نوپختنه.
بفرمایید سوالتونو بگین.
به من قریب از 3 سال میشه که کی خواغواگ بندم ده سی و مفصل نشم سنگس فکر است که چمچاران سنگی به دې رقم 24 ساعته سنگی ډاکټر تم لاړم میاناتو کومه ته مشکل نه لري او واجی وخت نو واګ نه اورم بیخی یعنی د موبایل لاسټیک ته ډیرو نږدې کومه غا غورم او دغه څه غا نشم اوریدل د سینه څه کوی ورانه مې ماته وکړ.
خب خدمتتون عرض برسانم که شما میشه که یک زحمت باز بکشین پیش یک متخصص گوش گلو مراجعه بکنین، در صورتی که اگر معاینات لازم باشه معایناتی که به اصطلاح گوش میبینن اگر مشکلی که در کانال گوش وجود داشته باشه اونا خب با تداعی باز میشه، اگر مشکلی در بینی و کام وجود داشته باشه اونا هم قابل ازی است که زودتر تداعی شوه. صرف در بعضی حالت هایی است که چیزای غیر قابل دید میباشه که او باید با معاینات بلخواسته باز باید اجرا شوه، خصوصا معاینات گرافیک گراف گوش باز گرفته میشه. در او حالت ها اگر ضرورت شوه عکس روی گرفته میشه که مبادا مجرای کانال گوش از داخل هم متاثر نباشه. که انشاءالله قابل تداوی است که به شکل گذری پیشتان ایالت ایجاد میشه، این معضله نیست که خودت زیادتر سرش تشویش بکنی و قابل علاج است، انشاءالله که مراجعه کنین تداوی میشه.
تشکر دکتر صاحب. باز یک شنوندی دیگر میگیریم. بله
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
چهار دارین ساعتم خوب است، بخیر هستین؟
زنده باشین. از کجا به تماس شدین؟
عبدالله هستم، از ولایت کندوز هم دارم.
عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوال تان رو بگین.
من دکتر صاحب سوال دارم. من تقریبا 15 سال پیش متکیف شکر پیدا کردم، نمیفهمیدم ایسی شنوایی شد دست داده بود تقریبا 80%. من بخاطر تداوی من رفتم اونجا معاینات کامپیوتری هم کردم، دکتر برای من اینجا دوا داد که من تا آخر زندگی تو سازش کنم. من گفتم اگر کدام تغییرات باید دیگه آمده باشه کدام چرا و چاره داشته باشه که من به دکتر صدا میخوام مراجعه کنم. از گوشم فقط 80% شنواییش از بین رفته و مثل که از بالون یک گال خارج شده و اون قسم شخص دارم.
مهربانی خدمت شما هم عرض برسانم این که شنوایی تقریبا 80% متاثر است و ضرورت به گوشکی مطمئنن که می باشه. صرف در این حالتا یک تعداد پروسیجرهای است که بیش مریضا اجرا میشه که یک ذره هزینه بسیار انگفته کار داره. اونا باز امکاناتشان در متاسفانه فعلا در وطن ما شما نیست که یک آله است که مثلا کوکلیر امپلانت میگن که اگه می آله شنوایی را به اصطلاح به شکل مدرن ترش در پشت گوش تعقیب به اصطلاح تعبیه میکنن، از اون طریق زگنالا و صدا باز به گوش داخلی مستقیما به عصب میرسه و شنوایی را به اصطلاح کمک میکنه. این کسی که به اصطلاح گنجایش از این داشته باشه که اینمی پروسیجر پیشش اجرا شوه میتونن که به هر کشوری که به اصطلاح گنجایش رفتنش داشته باشن، خصوصاً دایمی همسایه ما هند و پاکستان. پاکستان خوب بر ترتیب، در هند باز این پروسیجرها اکثرا موفقانه اجرا شده. دیگه آرزومند صحتمندیش هستیم دیگه، خدا بکنه که توان از این پیدا بکنه که باز بمون شیوه عمل کنه.
باز یک شنوندی دیگر میگیریم. بله
سلام علیکم فرشته جان، بازم از ستار آخونزاده هستم. از
آخونزاده صاحب بار دوم باز هم خوش آمدین، بفرمایید.
بار دوم هم یک سوال من زفتر سر جواب ندادم، من راجع به سرطان بلو
بودم. آه
درست
نمی یاد داشتم یادشت نگردم. ممنون و خیر باشین. سرطان گلو اصلا سرطان در مجموع این به اصطلاح شیرای مخفی است. زمانی که به وجود میه، اگر در گلون باشه یا در دیگر قسمت‌های وجود، به شکل مخفی سیر میکنه. اگر به شکل تصادفی تشخیص شوه، مریض به نام ازی که من گلو درد هستم پیش دکتر مراجعه میکنه. زمانی که دکتر اونمو ساختمان گلوی از زیر ماز میبینه، اگر در ساخت به اصطلاح در خود تانسلا امی حالت به وجود آمده باشه، باز تداویش ساده تر میشه بدون ازی که این انتشار بکنه دیگه قسمت های وجود به اصطلاح ریشه بدوانه. زمانی که شروع تشخیص شود تداویش ساده تر میشه، هم با تداوی جراحی و هم تداوی کیمیاوی به اصطلاح دوای کیمیاوی باز برای مریض تطبیق میشه. اگر ضرورت شوه شوه هم برای مریض داده میشه، نظر به نوعیت از این سرطان سرطان ها شکل به اصطلاح خبیثش داره و یا که شکل سلیمش هست، نظر به او حالتا باز او قابل علاج می باشن. آره خواهی امکانات در دیگه کشورها مطمئنن بیشتر از خدا بخواهی که در ای وطن ما شما بیشتر زمین سازی شد برای زمین که مریضای ما را حد اقلش بتانیم یاری بکنیم. بله انشالله که در ای حالتا در صورتی که در شروع تشخیص شد زودتر قابل علاج از در وطن ما شما کسایی هستن که با ماشینری است.
بله بیشتر متضرر میشه
حیاتو اکثرا چون با ماشین سر کار دارن، اکثرا فلسکارا خرابکارا، ولی واقعا زیر فشار می باشه گوششان. بعضی از دوستای آوازخوان هم همینطور حالتا رو باز می داشته باشن. بله بله یقینا که اینا هم گوش داخل متاثر میکنه.
دکتر صاحب از استفاده از ایدفون چقدر متاثر می سازه شنوایی گوشه یا مشکلات ایجاد میکنه؟
بله هر چیز از این حدش که بگذره مطمئنن که اذیت کننده است، مگر گوشی هایی که به اصطلاح هدفون هایی که به این شکل کور می داشته باشه، اینو موجی صوتش خوبتر است، موجی برقش کمتر است، به اون مناسبت اینو قدر صدمه زیاد متوجه نمی سازه. مگر گوشی هایی که مطلق از موبایل از در گوش داخل گذاشته می شه مستقیم، اینا فوق العاده متاثر کننده است که خصوصا در اطفال که بعضی حالت های توموره لباس پیشانه ایجاد میکنه. از اون خاطر کوشش شد برای طفلا نه موبایل نه گوشی موبایل داده شد.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه با ما بودین و به سوالات شنونده ها پاسخ گفتین. خب شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب محمد لطیف باهر متخصص گوش و گلو که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.